سهر لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوې شي. اغلې امیری زیاتوي کومه میړانه چې دغو دو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسي تېره اونۍ د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلنه نیلا ابراهیمی د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړه اخیستی. سیګار وایي د دغو دوو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډېر فرصتونه وو چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخه یې نیولې وه دا ناشونې کړې وه چې دوی په اغېزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه روزنه همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2000 کال په وروستیو کې چې د بن په کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ړنګېدو پورې، یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې تر 15 پورې، په دې هیواد کې د شاوخوا 22,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکوونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډیری دغو پوځیانو او کارکوونکو د افغانستان د بیا رغونې، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې، ملکي ادارو د جوړولو، اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالرو لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولرزوله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمې شوې د لکتر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او درې دېرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې چې یو اته پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړې، ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. یو شمېر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغې ودانۍ لږ تر لږه څلور بمونه غورځول شوي دي. دا په روانه اونۍ کې د بیروت پر مرکزي برخې د اسرائیل څلورم هوایي برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمې په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یکشنبې په ورځ د اسرائیل په یوه مخکیني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولنډ کې تاسیس شوی، تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په آتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي، په 1999 کال کې واک ته د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی سرنوالي دفتر پرون جمعه په یو اعلان کې دا وکړه چې د فورم په چوکاټ کې د بالټیک جمهوریت ګوند د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون یو سلو دوه یا سیمه او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبري کیږي. خو دغه فورم دغه اداوې دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یوې مدني د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او وروسته له هغه چې اتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت څخه لاس واخیست. دا هیوادونه راتلونکي کال دې سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي له ویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. دغه اعلان پرون جمعه هنګري وروسته له هغې وکړ چې پلازمینه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اتریش د کورنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیې د شورا دورۍ مشري په غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د ډسمبر له یولسمې تر دولسمې له رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتي پلان نهایي کړي چې په پایله کې به دا دواړه هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې دغه اعلان هر کله وکړه وی ول چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبرونه مو لازادي راوړو واوریدل او مخله دي چې دوهونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. یو راپور هم راخلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په جومات کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بنټ د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې پر لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې پښپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جماعت کې تر سره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وشل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر دولسو ته رسېدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مردم افغانستان اما بیچاره او غریب و دیگه یو تعداد مردم
دی وی د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمیر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناستو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه شهر کې ناستو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځله لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لشتر لشه 15 بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 113 تنه وشل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې پولیسکونو کسانو وشل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسولیت داعش خراسان څنګه منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون، هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلای د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند وکي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعې لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نه لوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کومو نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچېته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی د کچوب له سره اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچېته تاسو د سره اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل. د دوه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي، نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربت او قانون لري، د قوانینو له خاطره نو لازم ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو پر اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کې دو جنبه لري او کني لري، که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازم ده چې ارگانونه حکم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټول وګړو څخه معلومات ترلاسه کی د کوم قانون چې عملا جریان کیده دی هغه د الله وسایل له خاطره چې هغه الله هم غنی شي نو لازم ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي آیا موږ دا قانون چې وضع کړه ده تاسو له دې قانون راضی یاستئ که نه یاستئ آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد کړي.
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراعت شوي وه مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوي وه هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و ولې هغه اوس اکثریت څه چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد دي هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساته کې خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي ته چې مونږه تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي ته خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون د عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي چې چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نور ته ورسی ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د اغوی په هواي دوته هم ګټه رسی کچته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کله شي ثبات د امدغ لوستي شخص د حقوق زایی کی او د هغوی حقوق پایمال کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهی ورورسي تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسی که چیرته دا ورنه رسیږي یو چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوقو نه آگاه نه وسی د شرعي مسایلو نه آگاه هونه وسی نو کېدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولاندي کې او سبا طبعا مغه متضرر کیږي نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په یو د واده د خوښۍ د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولن نور وګړو ته شغل لاغه نه آگاهی نه لري یا غوي سهم ته ورورسي او غوي آگاه کی.
بله خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرات کوو نور ملکونو ته ځو حالت قانون قانون ګورو، د قانون عملی کېدل ګورو، د خلکو هوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغسې قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبرې راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتې دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تیر شوی دی د حکومتولۍ څخه، نو هغه حکومتونه یې کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ که چېرته تیره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنې داسې نه دي شوي چې د موږ په د افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي دي، په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوي دي، د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگي ماحول کې، په جنگي جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبرې، هلته د قدرت خبرې، هلته د توپک خبرې. نو مونږ هیله لرو چې خدای پاک مونږ ته د مونږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نورو نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږ هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول خاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شد، خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به پښو لاندې که هغه به، یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی پښو لاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای، او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم، یعنې په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به بیا درېږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بلې، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هېڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه امدا او تقاضا امدا او چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو انجلۍ ورکوي د هغه به بد به یو میرمن ورکوي لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځئ. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. د ده نه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب په آخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقوي د دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټوله کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو ترسره کړي او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي ملما قدر منوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرونکو یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښاغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا صدا چې د الله تعالی نعمت ده. په خوست کې اوسېږم، خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست لخر نه دا 12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او خلا باید سړی باید پډیر از په استرا باندې یعنی ورسره ډیر جوړ وسیږي.
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي، تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي؟
نو خبره ده چې دا ما ته ژوند باندې خبره وکړي دا ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورزی که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شیر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږي، څومره کتابونه لري او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ.
ولنه ما خو اول د شاعری کتاب له ماخامه تر ماخامه په خبر کې چاپ کړه او سل پندیش کلا دیش کلا وای کیږي نو بیا ور پسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنری نثرونو غونډې یو کتاب گای او وړوکی هغه نو ورسته بیا د خاطرې ورغوي په نوم یو کتاب وو بیا پسې زرزری وزره بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله بیا ورسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو دا نوی کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به نه تر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاسه هغه به مفت چاپ کړل نو حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله الکه نور دنیا کې چې دا نو دې ته به هم ډېر خوشاله وو نو اوس دا نهیلي بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وې نه ری به حاصل یې وانخلی یا ګلې پې وشي او یم دغه سی په غم زکه کې توی شي نو دا یو نه هلی دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته خبرندوی ټولنې او غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خو دا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چا ته نه رسېدل نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې وغورونه وسمندرونه اخو هم وي نو حالات نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره د لیکوال لپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري چې ریخه وکړول شي لوی خبره ده لوی نعمت زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ
نو مخکمه ته به د رسنیو باندې خبرې وکړي دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعرې په مجلس کې نه وي دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پورا کوي او خوونه نه د بخوا په سیر هغه سګوند نه کیږي د منظم لکه مخ کې بچوي نو وسره یو څه تک نه شوی دی خو بیا هم خال خال کیږي یا دین دوستان مثال مونږ ملګری یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خالص سره کوو شیرونم سره وایو شیرونم سره اورو خبرېم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم نه دی او هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي هو خو یوه خبره ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغه نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده تاسو ولته یاستي په خو په د ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعرانو درلودي خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي د شرایط حلقه تنگ شوی ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه چې نکي شاعران هم خجینه شاعران هم دغه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ را ویسوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه څه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر رسیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت پکې رایاد شي بل څوک چې لولي امدنن یو سندرغاړي و سندره ویله یو شیر وزما شیر ویله و زه ولا په خدای کبه پوی ته دا زما شیر ده خو یو زوږ دوه ځای چې ویله ما چې داخل ک زما شه به داسې ده بیا ورسته زما نوم اخستای وو نو نو شیر چې ولي کما هغه کډیر خنه وی هغه ته خښ کاری
په اخر کې کدا را ته وایي چې ځوانانو ته نوې نسل ته څه ویل غواړي چې په شیر لیکنه کې څوک چې غواړي شیر ولیکي شیر لیکنه سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شیر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی دا د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وی چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې ته دا فکر کوي چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندي وي نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده نو زه زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستاپو هډیر یا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلول او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو به د ژوند په دې چارو کې دا کا پوها دا کا علم دا کا کسبونه دي کا نور څه دي یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کا جمهوریتو که اوسو د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهېږي هغه پاکه داس کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته خیر رسیږي زما خپل ولا نه پیګم نه مې زړه مې نه دی دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې دودایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیز کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دی، آیا اوسنی حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته ژړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې، سپېرو خاوره خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاغو نئے نئے معشمان دکلی دنائی قلم چوڑے بھی پکا غزنو کے رسمون کاغی پدے رسمونو کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑے کالونو ڈان دے زوام د کلمې شوم پاپسان کې به مې اوره دو ربا د ادم د درخانه په دوار ولې چکه با د بنگلو شرنګ په سور تالو او په زیرو په بام کله به چې ګلان دا ما د بهرام یوړا دیو ترابا ما با شړل ور بسی رات مشرام بوی ول جاړه داخه کی صدا چریکیا خو ندی خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش وم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیرای ور پسې باندې دروازه او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوت بدرې جمالا د وزر په جامو کې پادا ګډې جا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغلا ما یې لاسونه د وزر په جامو وغل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم د اسمان هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو په کې چه سر نرگس پس نرسیدل چه دلوان گلوی بازار یا دکو گرد هم نوو زبی حسید و مربان چی و پیخ و شبا بدره ناچا پش و کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چی و اتا پردی مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگ یاد ہے او او جوڑے دوست نے چپلے جوڑے بھی منگ ما شمان بہن حیران پاتے ہو چوس ملوک مین دوست نے چپلے چک بھی خلق بوے چی تاسے نکوئے گئے تر کوئی قاپ پر ڈیر لارا پکے او جوڑے دوست نے چپلے چڑے گی کوئی دعا بھی چی مین ملوک بدرائی کا پیرے بیا راوالی دما شمانو دعا گانے خدای تخیور لگی منگ ما شمانو کڑے تنان کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سے چل پا منگ ہم وشو چی منگ دکلی ما شمان شو بیماران پخا پیرے وسے دخدای کارونو یو شپن و پاس لغر را غلائے پردے خبر و چی دکلی ما شمان دی خفا دی بی ماران دخا پی ریو دبلتن لغما بس دس بگمئی پا یو تکس پی نشپکے بام بام دو خطلو بس دس بگمئی پا یو تکس پی نشپکے بام دو خطلو لڈیر درد یشپی لئی تور پو یو سوئے لوئے لو غڑن اس پی لئے خلق ویل چی دشپی لئی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او حاق ورکی خاپی رئی بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمه وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانی ما تم کوا بانے کڑی دہر چا سر پٹے آرانے پلباس خندام غلوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا پیدا وے دچان وے اشناز چکول میں ستا وسترگو تکاتا